نظر شماست.
افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن جمعه د هود د میاشتې 28مه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سږ کال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون 3 خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولی چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړي دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وای د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوی تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې وي او 3 تنه هغه ماشومانو چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه و رسېدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله پر روسیا او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوې کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک په خولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشتي کوي بیا هغه سوره چې د سمنک اچي خپل خپلوان راغواړي میله کوي.
دغه راز د خپرونې دوهم نیمه کې د ازادي څپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوې بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره و دغه ماموریت پر سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبیدو وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتو په همغږي کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلې کمی شوې، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریزې ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکلیک تصویبې دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دند سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
و امر د چنمل ګر ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوی ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وايي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدېدل به د افغانانو لپاره لدې په لور ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لاره په افغانستان کې ښکېله پاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یو خبري غونډه توکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وو پیژندل او ومنل سي. ورسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوښنیول دي چې څاندې شنه لري او له حکومت ته تمه لري.
طالبانو تر اوسه پوری د شاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په جواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراس ویلي و چې په افغانستان کې د شزو او نارینو په شمول ټول ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون هم دا راوول اروپای اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بيدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همدارس د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټول ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د استاذ ټوماس نیکلسن څرګندونې مو اورېدې چې وای د طالبانو حکومت پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تیر وطن سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې د پریکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید کړ، د بشري حقونو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري، په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتوله وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي، زه هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبريالانو د ورځې په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبريالانو نیول. د ټلو نیوز خبريال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د وویل
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غټاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې رپورت جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوی دي چې سر لنن شپې څخه ټلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نه شول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به منتبر به ویل چې دا خبره به روخانه کوي نه. نو دوی ما هم راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر لارې د خبرالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یو نوی سروې موندنه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پرخی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي ادارې مطالب لخبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې لخبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ل 632 افغان رسنیو لړلې 313 بندي او ل 2500 ډیر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سلو دوه ډیر شندوريزي رسنیو 293 غږیزي رسنیو 314 چاپي رسنیو او دغه شان څلورتیا انلاین رسنیو د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انزوريزي، یو سلو یو شپږ غږیزي، شل چاپي او درې څلوېخ انلاین رسنیو فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر اسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 230 خزې په ټول افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډېرې اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
پر اتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
نوی کال را روان دی او نوروز هم ورسره، او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوی کال له پیلېدو سره کله چې نوی تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نه شي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنجشنبې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند وو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15 د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوب ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. بیا هم عصمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت پر ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق دا دی چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خود طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځین نورو بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره د خبرونې تر دوهمې مې سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځ ولایتونو په ځنګړی توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوې کال په رانیږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میلې جوړوي او خپل او خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې کې کېږي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوې لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولېږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک پخول رواج دی او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایي لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ راډیو ته وویل.
ګندمه تار مې کنن او بزرا ور مې کنن تو کومې راځو بزرا پخته مې کنن چرته خښ قومه جام
د سمنک لپاره لمړی غنم خښ کیږي چې هغه شنه سی او د کابو د لاس ورځ په موده کې شنه سی غنم سمنک پخول او تماده کیږي. بیا دغه کې ماشين په وسیله د شنو غنم شیره او باسي او سمنک ورڅخه پخوي. دا یو خنای دوه د دستور دی چې مخترفات دی. سمنک یو نظر دی، هر کال موږ سمنک پخو او پر شاو خوا غونډي ویشو.
په ورته محل کې دوه شکلنه سپوږمۍ سحاک وای چې سمنک خاص خوړی دی او خلک د نوې کال نظر بولی او دغه دود دستور په کال کې یو ځل تر سره کیږي او لکبلای دی خلکو ترمنځ په خوانی یادونه تمثیل او تازه کیږي.
اکثر د پخوا زمانو نه پاته ده او تر اوسه پورې اوسم خلک چې یو میله له خطر کال کې یو دفعه چې غنم خښته کوي بیا هغه سوره سي د سمنک چې بیا هغه خطر خپل ملګري او خپل خپلوان راغوړي میله کوي دایره وحي قصې کوي سبق قصې سمنک سره قم پخې ده او چې کده
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خښته شوی غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعہ تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي، وروسته له هغه شیره په لوی دې کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او اوړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 25 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي
سمنک یو پخوانی رسم رواج د سل پخوانه د موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي، نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول را خبروي، خپل په منځ کې میله نیسي، شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي. سره دا سمنک یو بانکې کې چې خپل خپلوان راټولوي نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي، قصې کوي تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د ولې ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور او د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. پخوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زموږ راتلونکی کال به ټول زموږ په خوشحالۍ کې سره تیر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینهو تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
پراتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره ولمانځي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت نه د لید ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مسو د خوا څخه، چې هر څو مسې راغلي دي ګر سره دې خوا ته نه دي راغلي. نو مان ولي کسي بیرته ورک سي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله کوم چې تاسو ما پیغام نشر کړی او تر لوړ مقامات پرې ورسي.
زه تعود الله د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. وروره زموږ دغه مشکل دی، دغه مایبین وروره ماشوم غوسه پورې بیخي حواله نه شوري د څه حساب دی. اور موږ مایبین باخر اول چیږو، دغه ماش راته حواله کوي، دغه اوو میاشتې وشو دی او زموږ ماش نه حواله کېږي. وروره دغه زموږ پیغام چې دی دغه نشر کوي وروره، پورو چارواکو ته دغه زموږ غږ ورسوه.
د کندهار ولایت ته خکرز ولسوالۍ ته خبره کوم. دلته د څو ورځو کې چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی، نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کاروم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نورم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته، یوه دانه لم شي نه دی رسیدلی، ټوله مړو ته رسیږي. کارټونه بس ټوله خپل هو خپلوانو ته ضرور کړی دی. راسی دغه ماړه ضروري سي مسکینان دغه صفات سي. اوس ما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسی.
السلام علیکم. د ازادۍ ټول قدرمن انکران ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ ته تاسو دا پیغام پرېږدم. په نمزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، داسې معلمان نه لري. کجی هم په داسې په کلي او کورو کې خلکو جوړ کړي دي چې تر اوسه معلمان معاش نه لري. مدرسې داسې مدرسې نسته تر اوسه په هغه مهاجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست څخه موږ دا غواړو چې په نمزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو پر رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بې اتفاقۍ او د بګیرې ګذر د عمارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کور کې درې درې کړي. دا د ولسونو بې اتفاقي ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی ګذر، دوی باید کیږي او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي، ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی ګذر ته سل کسان ورکوي، وکیلی ګذر سره لس کلسټرۍ په کلسټرو تقسیم شي. کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، له قندار مې اړیکه نیولې ده، میوند ولسوالۍ څخه. قدرمنو، دغه د مایبینو معاشونه نه دي، دا ډېر وخت کېږي. د تېر کال معاش خوسه لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته، چې دا ریاستو ته ورسو وایي په حمل کې راسئ، څنګه وکړي څنګه وکړي. نو قدرمنو، دغه زموږ میسج نشر کړي او د لوړ پوړو چارواکو ته دا ووایه چې د خورانو د زموږ راغت تر هغو پورې ورسوئ. په خدای چې که شی له لرو، نو بدنونه مو دې له لاسه ورکړي، اندامونه مو خوړ دي، د کاروبار نه وي. دغه تمه تمه وله هغه پر راباندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج که مو تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ، وروام وروئ. ډېر مهرباني به مې قدرمنو ډېر لوېدلي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شو.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو،
هغه چې وکته وشي وا وو لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا خې هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
وس هم دومره په نور خبرونو کې سماله همکارانو سره وسی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام سبت شوی بناوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تیر بیا د ویزی پر موضوع پکې بحث شوی خو تر دې مخې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز نن جمعه د هودي میاشتې وشتمه په افغانستان کې خبر اعلانو ملي ورځ د سکال دی ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له شپږ سوه درویشتو رسنیو څخه درې سوه اتلس له فعالیته لوېدلي او تر دوه نیم زره ډېر خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي د طالبانو استخباراتو پرون د خبر اعلانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبر اعلان ونیول د طلوع نیوز خبریال سعید اشین وایي چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د طلوع په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې خبر اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د جر تجره خوشی کېدو غوښتنه یې وکړه د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي د وویل د ایران د وسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 200 تنه اعدام کړي دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي د مخدره موادو په تور لږ تر لږه 80 تنه اعدام شوي چې څلور افغانان هم پکې شامل دي د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د فعالیت لمخنیوي ورسته د رادیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
سلامونه احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی پڅپوک دی پروگرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړې پاړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ويزي افغانان نور پریشتي دا پریکړه د دوړو یو دو ترمنځ پر وړې سوداګري څاغیز کولې شي د سرحدي سیمو پر خلکو به تاثیر سوي په ځانګړي ډول پر هغه خلکو چې نیم خپلواني د ډیورنت کرښه وی غاړیته نیم بلی غاړیته پراته دي اسلام آباد لډیر وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایشي خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو پرې شودل چې به ویزې لکر شي واوړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرې ویلې سيزي کې پر اوسه شکل تر بل هر وخت سوداګري کچټی تشوه افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر تر رسیدل بیا کال په کال راټیټ شول خو په 2012 کال کې بیرته څه زیات شول تر دې وروسته د صادرات او واردات پسې کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات لرل د اگست لمیاشتې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی د پاکستان صادرات د یوې میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک د راپور له مخې 16% کم شول او په سپتمبر کې بیا دا صادرات 83% ښکته شول د تجارت لکه میدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمن تګراته کم ټکنې شوې ده. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تک دا سړي شو چې په لسکونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یو شمیر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خبرونه کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان په خوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال هم درسمو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړی د خبرونه کې را سره ملګری شي او د افغانستان د مالی د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله لومړی بل تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال رادیو تازه معلومات سری
ډیر مننه شیبر صاحب. په خو به دسی کېدل چې د پاکستان کې کم افغانان موجودونه هغه به تذکیره خو تایید شوی تذکیره نشي نشاته پیغه مهر نه لګیدل په هغه تذکیره یا په پی او آر کارت یا پروف اف رجستریشن کارت کم چې یو ان ایچ سی آر د نادرا پمرسته باندې ورکړیو دغه کارډونه چې بچالرل دی به کولې شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ کمو دا د اخري نیټه د لپاره وټاکل شو چې د دینه پسته وس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به برته اوړي. په دغه پی او آر کارت باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او په شه د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خو به د شپږ میاشتو بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین کړله د طالبانو د وخت مخکې پاکستان دا پریکړه وکړه.
یعنی وسم وبخشه چې چرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزه درخواست ورکوي یو کلنه ویزه اخیسته شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل یو کلنه پاکستان دا ویلی دی یو کلنه ویزه ورکوي. خو چې کلنه طالبان په واک راغلي د هغه وروسته په پاکستان باندې رش ډیر زیات شوه دی. یعنی پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې و چې کلنه طالبان راغلي دي لکه په تیر یو کال کې یو لکه دوه اتیا زره خلکو ویزه د پاره یعنی منګ ویزه ورکړي د خلکو ته. نو دا ډیر زیات شمیر ویزه ده. د اغه وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتونه ویزه ډیره سخته کړي ده. سپه اسانه آنلاین چې خلک اپلای وکي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې د سی وخت نیسی ویزه ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزه ملټیپل یعنی څوزل پټګ راتک چې دی غواړي دا کول شي.
مننه وربشو زیارمل افغان ته افغان سپ او د ټولو ملمنو هر کله کو پوخوا چې کله تاسو په تورخم کې وي په هغه وخت کې خاص څنګه په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل دیا سانه را منست کړی وو.
زه دا خبره داسې لږ شان ترمیم کوم. د تورخم د لارې نه په خوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کړي. یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک ننګرهار ته راتللی شول. د دې خوانه بیا هم غالبا د زړه دور سيار لاس کار نه چی تک په ویزه شوه دی. بي ويزي څنګه پرې خدل کېدل؟ یوازې ځینی قبایلی خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو یا د تورخم د ډیورنت کرخې نه پورې غاړه پراته او یا د ډیورنت کرخې دی غاړه وو نو دوی صرف
په پرمختګ او بخښه امداغه کسان چې د کرښې دواړو خواته پراته دي کنه چې نیم خپلوان یې اخواته دي نیم دی خواته دي د همدوی لپاره کچیرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څنګه چې لګیدلې ده تګرا تک د خلکو ژوند باندې ډیر منفي تاثیر کولای نشي.
ډیر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما دا خبره لکه تکمیل کړو یا تکمیل کوم هغه دا چې په خو مثلا د ډیورن نه اغي غړ تر خیبر ایجنسی پورې چې چا پاکستاني پاسپورت لرو حتی افغان اړخ ترې دی بيزي غوښتنه نه کولای واز پاکستاني پاسپورت په تورخم کې خوده دی خو راوختل کاروبار وکاو او به ته دی خونه وختلې شول. هم د دې غړ تر مومندري سیمه پورې ځینې کاروباریان چې دوی پاسپورت بلاره د پاکستان یو ویزه به لاره لا واغه به ایکسپایر شوی مو چې تر پاسپورت لاره بس خروجی او دخلی وهله هغه کاروباری خلکو ژوند روان کړو. هم د پاکستانی اړخ ور سره رعایت کولو هم افغانی اړخ رعایت کولو او چې تګ راتګ مطلق په ویزه شو په پاسپورت شو یو خدای دې چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول هغه متاثر شو هغه سره دي چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کمو لیکن محلی خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندې ساتل او داغوی ته زیان دی اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني وخت چې موږ کم ارقام لرل د شپه گذرو شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کو چې او خپل را وختل دلته به پرچون مال وخت پوری غاړه به خرڅول پوری غاړه به ځینې پرچون مالونه به وخت او دی غړ به راوړو.
احمد الله ک مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سم ده بالکل.
مومن صاحب دا پریکړه لمړی کدی تر شو چې د پاکستان لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ د څه خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده؟ هم داسې ده
کوم پریکړه د وخت شوې ده چې دا خبره کیږي چې دا امنیت په خاطر شوې ده. خو د دې سره سره د دې سمون د روزانه د تجارت نو یا کار باندې یو دې سخت اگر قدم راغلی دی تاثر شوی دی. زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې بل څه روزګار نه لرو، همدغه روزګار دی چې د روزانه زمونږ دې غاړه او اغاړه ځو او هغه روزګار کوو.
نثار یو پښتنه لرمه دلته، تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي، د دین وړاندې هم د ګوسړی کملاره چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو تګ را تک به پکېدو، دا غې د پاره تاسو هلی ځلې ولی په پارلمان کې په دې باندې څه خبره نه ده کړې چې ولی د خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تک کې دا مشکلات لګې د وخت په وخت زیاتېږي؟
اصل خبره دا ده احمد بھائی چې ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې دا خبره چې پکې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څومره چې د پورت ایکس واټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی، دا زمونږ تجارت اهم شریک دی. او بل دا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي، دغه خوا ته زمونږ رښتې دي، دغه دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی. دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسه په حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه هم پیل کړي دي او په اسمبلی کې پاغې باندې قراردادونه هم جمع کړي دي او پاغې باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هېڅ توجه نه ورکوي.
مومن صاحب مننه. احمد الله دلته پوزړه پوری خبره داده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي. افغانستان ته برښو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته، په کار ده چې په خبرې پرې وشي او دوی هم دا مني چې د ستونزې کمې نه دي ډېرې دي. د مجاهد څرګندونې اورو بیا بحث ته دوام ورکړه.
پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ د مهاجرو او د افغانانو د مریضانو د مسافرو ده، هغه باندې په کراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني ارسلام خبرې کړې. هم دا موضوع ډېره جدي نیول شوې ده او هم ژمنه شوې ده چې د حل لارې به ورته پیدا کیږي. او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوې او ستونزه هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي. ځکه پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویره لري چې حجم د خلکو هلته لاړ نه شي ډېر برداشت نه شي کولی، د هغو لپاره تک سخت کړی ده. او خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک دي یا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي، وطن ته ضرورتونو دپاره راځي او بېرته تګ غواړي، دوی دپاره باید استثنا موجوده وي. نو په دې باندې خبرې بحثونه روان دي.
د طالبانو د ویان صاحب الله مجاهد څرګندونې مو اورېدې. ور به شو خپل بل میلمه ته خان زمان امرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی. امرخیل صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تیرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې پې کولې او دا خبرې نه حل کیږي؟ حال داسې د پاکستان لور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته.
یو خدای دې چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې هغه د کړې په حالاتو شرایطو باندې هغه د کړې ده. همدغه رنګ په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون ودلته چې دوی هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغه چې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې، نو دا خو یو اړخ د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دي یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسی. نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فرض مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي، موږ تاسې د هغه تړون درلودل د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانان نو تجارانو همیشه ستونزې خپلې خودري دي چې دوی پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودي. فرض مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم
اموال یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل نو په هر نیم ساعت کې یو موټر هلته متلاش کیدو دی هغه وروسته به دا به پاکستان خاورې داخلي وي
امر خیل څه دا ستونزې خوشته دی افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته چې ظاهرا ورته ګورو ډیر ساده ستونزې دي فرضاً تلاشی دا وقت نیستی خو می کوی ځکه چې په دې تجارت خو دې دواړو خو ګټه ده په لاندو کتا سو وایسي چې علت څه شي ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې نه هواری شي او د پاکستان له طالبانو سره روابط بهتره دي
زما په ان باندې ټول لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې په خوانی حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ دغه ستونزې چې هغه په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او د خاطر هم د افغانستان په اړه کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زمونږ تاثیر وکړ چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي پښتونخوا غاړې ته اوړي خپلې ستونزې هلته حل کوي هغه خوندې خورا تللې اندغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2013 کال پورې دغه ستونزې حل وي خو له بده مرغه چې وروسته ستونزې سیاسي کړکېچ دواړو هیوادونو ترمنځ زیاتې ده په ما کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتې
ده امر خیل صاحب مننه نثار مومن ستاسو نه یو پوښتنه کوم امر خیل صاحب چې څنګه دا خبره وکړه سیاسي ستونزې ده په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کې ګټول نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسیدغه قبایل چې دي دغه د خیبر ضلع دي کده مومند دي کده باجوړ دي کده شمالي جنوبي وزیرستان دي یا کده کورمی دي د سیاسي مسله د په خیبر پختونخوا کې د چکم ملت پال غوندونه دي یا مذهبي غوندونه دي دا تقریبا زیاتره هم دغه خلکو سره تړلې شي تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه کړی چې ولې د خلکو د قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه چول کیږي چې دوانو غاړو ته تجارت آسان شي نو د دوانو غاړو دغه پخت چې کوم نږدې خلک دی یا پښتانه دی اغه ته ګټه رسی
هر وخت دګر باندې ما خبره پخوره موچته کړی دا
ستاسو د ګوند مشرانو خبره ستاسو د ګوند مشرانو اسفندیار ولی ایمل ولی شو دغه شانتي افتاب شیر پاو زه د دې خبره کوم چې د دې د خوولې نو چتیګی دا واز
زه دا وایم چې ته مننه د پټه د ګوند مشرانو هر وخت خبره چته کړی دا پر کې دی خاطر پخوره چې څومره دی زمنګا چې دې کې زمنګ شکشر او خان دې کما محمود خان صاحب دې ته اسپندیار خان دې چې دا خبره وخت خو چې تکړه دا او دې لپاره چې تکړه دا چې را زمنګا لحاظ د تجارت یو واحد یو ځینې دا لار چې زمنګا د معیشت او تجارت سره فکري زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله ده او په کار ده چې په ټول په دې باندې سنجیده سره غوړ وکړي ځکه چې دا روزګار نن روان شو بیا بن شو بیا روان شو بیا روان شو د څه زموږ په روزګار دي چې اثر دی او چې اونډه خبره ده چې تاسو ویلې چې په پښتونخوا کې هیڅ ترقېتي کارونه هیڅ مطلب تجارت مخه نه دوام نه دی وځي
مننه مو په همدې برخه کې داونه یو مهم ګام واخیستل شو احمد الله تاسو مشال نه هم دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسیدل د هند کراچی ته راغلل د پاکستان له خاورې او د لومړی ځل دی چې دا سکار کیږي په دې برخه کې د اقتصادي جارو کتونکو شکر نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي او کچرته د سکارونو زیات شول کې دشته چې دا دیورن د کرشي دواړو خو استوګ نو خلکو ته د دې ګټه زیات شي د شکر نیازی څرګندونه اور
د دې راکړې ورکړې ګټې د دې سیو خدای وادونه یو بل سره موږ وسلو بل موږ مالی ګټه لدین اخلو بس دا ډېره ګټه مالی ګټه ده او بل ګټه دا ده چې کله دلته راکړې ورکړو سی ترانزیت برابر سی د موږ اتباع او د موږ افغانانو ته د کار زمينه برابرېږي او وایي چې لوړېږي د کار زمينه برابرېږي په زمند دي کې موږ کولی شو خپل شرایط وزکو او بل د خپل سرکونه ملک د ملک نورې برخې او پټلې او نوښان دا په دې باندې جوړ کړو
امر خیل صاحب دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتون کې شغل نیازی هم وکړه د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې لاري افغانستان ته بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی ستاسو په نظر که چیرته دغه تجارت پسې پراخ شي دواړو هیوادونو ته ګټې ډېرې دي او هغه ستونزمنې ټکي څه دي
جناب شپر صاحب تاسو په دې جریان کې وو چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترون شوې د هغه وخت نه تر دانه نه پوري د غستونځي په دوامدار شکل باندې په دوه طرفو ته شتون لري او کله کله وقتا فوقتا د غستونځي کم شي او د په اصطلاح د جریان د تجارت د دوه هیوادونو ترمنځ دا ډیر نورمال شي بیا ډیر په موقت وخت باندې موی موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي، خو له بده مرګه چې بیا یو څو وخت وروسته بیرته دغه مختل شي کده چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي. زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغې هیوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي.
له یوې خبرتیا وروسته تورخم کې یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاورېدونکو سره شریکوو او بحث ته ادامه ورکوو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لمل منو سره چیرو
په دې خبرونه کې د پاکستان د دیونی د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاوري ته بي ويزي افغانان نور پریشتي. زه احمد شبرمو په دې خبرونه کې کوربایم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه ورځونکو او ریزونکو نه په تورخم کې د اوشتونکو افغانانو سرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارت باندې نه پریګدي او په تذکرم نه پریګدي او ډیر زیات تکلیف ته ال تاسو سره مولاړي وي سړیم وي ماشومان وي ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات ال تا ولاړي په گیټ کې مولاړي دی خو مولاړي اډه کې مناستي.
یو بل افغان خان محمد
د دې دوه پرشن شوه دا د تعالو درې پرشن پاتیو د دې نوم د ساده او عمر وکاله ده. هغه 13 جمعه مې راوست یو بیرته واپس بیا ما پاسپورت در سره یو ویزه نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزه نه نشي راتلی ورو دې خو نه مخ کې په کارت تذکیره باندې تلو وس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دی او یا د خواته راوشت دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال اوسېږي. په دې کې 14 لک افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دی اغه رېجستره کړي دا په 2008 اتم کې دا پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیون یعنی 14 لک د سره رېجستره دي او اغه ته د ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دی دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لک اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارتونو اداره د په ګډه سره د 9 لک پوری کډوال چې کوم دی رجسٹرڈ کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لک پوری کډوال 15 نه تر شپږو پوری اغه د سیدی چې اغه نارجستر دی اغه په پاکستان کې اوسېږي. په یعنی د هر کله د اغه د لپاره قانون دا دی چې هر کله حکومت ونی سي او د سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه نو دغه د لپاره دا دی چې دای به بوزي زندان ته ایبا او الته په محکمه په پریکړه دا و کی چې بس دای واړو. نو په 15 سورزو کې اغه په تورخم واړي خو 15 سورزې په زندان کې ساتي. نو دغه نارجستر نو دا ټول شاوخوا 3 میلیونه یعنی 1.5 لک افغان کډوال چې کوم دی دا په پاکستان کې دی. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کوم خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د دی ویل چې د پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دی نو بالکل دا هم د سیوه پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به هغه سره به تذکیره دی برالل په تورخم په دغه باندې برالل په بلوچستان په کوټې په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې نو الته به په پیسې ورکړلې یا الته لګه اسانی ده د تورخم په نسبت. الته ویزا شرط نه دی یعنی الته دوه غالي خلک هغه چې دی هغه تګ را تګ به
پین بولتک. تازه معلومات تاسو لري چې هي خواته اوس وضعیت څنګه ده؟
ما یو پښتنه د حواله سره د نثار نه یو پښتنه زما دا وځکه چې سپین بولدک کې چې دی اغل تاغې د پردادي الته چې اچکزی قوم پراته دي دوانو غاړو ته اغې د پر تک راته کې هیڅ مثلا نه ده. بیا د طالبانو نو ورسته چې کوم دی اغل تاغې لار وټړله وجه دا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته پتا راته کې مشکل دي. نو بیا د ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو اغه تر د کوټې پورې تک کول شي او چې د کوټې پورې کم خلک اغې شناختی کارتونه لري نو اغې اغه قندار پورې تک کول شي. دی خلک د قندار یا کوټې نه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مثلا نه و خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټې نه مخ کې دی نشي تللی. نو اغل ته دا دغه اوس هم په دی وخت کې چې تورخمې تک را تک سخ کړي دي الته خلک زی یا پیسې ورکړي یا په نورو لارو باندې اوس هم خلک اوړي راوړي د پاکستان طرف ته راوړي عملته نه به موټرو کې کینی او به راځي په خور یا اسلام آباد یا کوم ځایونو کې چې کارونه. نو اغل ته ستونزه نشته. ستونزه ډیره زیاته چې دا اغه په دغه کې د تورخم کې ده او ما د نثار نه پښتنم دا کول غوښتل لکه ما مخکې چې څنګه ویل چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د افتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمن د ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار الته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا میپ د هغه اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په تور په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼې نه چې دا د خیبر پښتونخوا د کم سیاسي ګوندونه دي د ناکامۍ ده.
اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته آسانی کړې دي، خو زما تاسو ته وویلې چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې خیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره تجارت لارې آسانې کړي.
البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوې او په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړې چې د دوړو خواو ترمن تجارت په کار دی چې روان شي او د دې خلکو لپاره اسانتیاوې را منځته شي. افغان صاحب، کچیرته څو میاشتې نورې همدغه د ویزې بندیزونه همداسې دوام ولري، د ننګرهار خواته او یا د ډیورنډ کرښې دې خواته که خوست او که وروستا خواته بل بندر قندهار دی، د دې خوا او د پولی ابلی غاړې ته په خلکو باندې منفی تاثیرات شوی او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
که چرته د دغه دوامدار شي، البته د بندیزونه دوامدار شي، نو د دې په مخ کې هم هغه محلي کچه زیانونو باندې خبره وکړه، په د هیوادونو په کچه زیانونو باندې امر خیل صاحب خبره وکړه. لږ تر لږه یوازې تجارت نه، د خلکو مړی ژوند دی، د خلکو کلتوري اړیکې د هر څه پرې کیږي او دا ډیره بدې پایلې لري.
خلم امر خیل صاحب، د دې پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي، د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړه چې ویزې په سختي اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت؟
ډېرې داسې افغانان چې تر اوسه پورې درې میاشتې وشو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر دي چې پاسپورټ واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي او د خپل مشکل ستونزې حل کړي. یعنې دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې هلته موجود وي چې اصل پاسپورټونه خلاص دي، نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې روسا پورې افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شوی، نو دغه به هم یو ستونزې تر څو پورې د ځینې هیوادونو سره چې هغه د چاپ مسؤلیت په غاړه درلود هغه سره دغه توقفي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغه ته بیرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي.
نثار، افغانستان نه چې کوم مریضان راوړي دی غاړه ځکه چې پاکستان کې غټي غټي شفخانی چې دي هغه خلاصې شوې دي د مریضانو لپاره، نور مختلف ځایان، نو که دغه شان د بندیزونه هم د سختي، نو د پاکستان په اقتصاد باندې
پښتونخوا
په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه دا مر سخت دي، نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویل چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوتی دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غټ غټ شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا له دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول پکار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغه چې دې نو دا ستونزې اسانه کړو او هغه شفاخانو ته راشي.
ازادي په سپو کې پروګرام دی، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي او موضوع مو ده د پاکستان د دې اونۍ پریکړه چې پریکړه کړې ده نور خپل خاورې ته بي بي سي افغانان نور پریشتي. د خبرونه پورسوی په احمد الله دې تر شو چې څنګه حل لار څه ده؟ محمد صاحب چې صوبایي حکومت ستونزه لري، صوبایي حکومت خلا وخت پاتې دي، څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2013 کې به صوبایي حکومت
خلا وخت او بیا
یو نیم کال پاتې دی،
دا نه معلوم چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي دوام کوي کنه کوي. که لمړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو وجده تجربه لري چې په تورخنګ مو کار کړی دی، هلاره پڅ کې ګوري په لاندو باندې کته سو خپل نظر راک
لګ تر لګه ک تګ راتګ په ویزا او پاسپورت باندې وینې په تورخم کې باید پاکستان محلي چارواکي الته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کی او د یلک څنګه چې په کوټه کې الته په تذکره ده دلته په تذکره شي.
د امر خیل صاحب نظر به هم واخلو. امر خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزې هواري شي؟
د افغان حکومت لپاره زمونږ پیشنهاد وړاندیز دا دی چې په افغانستان کې همدغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او همدغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرنیو هیوادونو نه زمونږ دغه ستونزې حل کیږي چې دوی دې تجدید پاملرنه وکړي او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تیر حکومت کې اگر کار وشو خو ډېر کم کار شوی، په دې برخه کې باید ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان فری نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغوی په دې باندې قانع کړي چې څرنګه کولی شي چې دواړو هېوادونو ترمنځ، لکه څنګه چې په اروپا کې خلک کولی شي د یو هېواد نه بل هېواد ته په ډېر اسانۍ سره لاړ شي.
احمد الله د مومن صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومن صاحب څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
دا زه غواړم چې زمونږ صوبایي حکومت، مرکزي حکومت دا فشار واچي چې د تجارت خبره او خاص کر زمونږ پښتونخوا چې کوم د دې نه زیاته متاثر کیږي، دا یې لپاره د مرکزي حکومت باندې دا فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا ستونزې چې دي د دې د اسانو لپاره ډېر زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وغواړي.
ډېره مننه مومن صاحب. له همدې سره د خبرونه راغونډو. په دې خبرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد میلمانه وو. او زه احمد الله تاسو اجازه غواړم تر بل خبرونه مو خدای مل
مننه چې ازادي راډیو اورئ.